سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن نه بجې دي نن چهارشنبه د کب اتمه تاسو زموږه کې تاسو د رادیو نوري په موقع د دې سات خبرونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور حمل لاره د فبرورۍ پر 26مه د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې تنده ده. ټاکل شوې وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تور حمل ته ورشي او د فبرورۍ پر 26مه یې پر صفر نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله، مشال راډیو خبریال ته ویل چې د فبرورۍ تر 26مه تر ماښامه پورې له کابل نه کوم پلاوی مذاکرات لپاره نه دی ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبرورۍ 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړه کول د ملتونو د قانوني حق یو برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیک او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندۍ پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د فوجي الوتکې د لویدلو لامل د مړو شمیر لږ تر لږ شپږ څلوېښتو ته لوړ شوی. دا پیښه د سې شنبې په ورځ د فبرورۍ په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیخه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي وشک شوی دي. د پیخې لامل تر وسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوه او د دې جګړې په پایله کې لسکونه زره خلک وژل شوی او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 12 میلیونو څخه ډیر خلک بي ځای شوی دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبې په ورځ د فبرورۍ په 15مه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزوي حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رسیال سمیر وان ملي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا ملګرو ملتونو د ماشومان او چی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان په افغانستان کې یو پروژه مرمخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومان او د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د فبرورۍ په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همدارس د چمپینز ټرافي په یاد اتلانو جام د لوب په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوب لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوب اوس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپوهنه ماوی هم په د توپ چولو واری دی. دا چې لوب څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو لمو سره تعقیبولای شئ. دغه خبری ټول کې تمو ظفرشته سها کار کولای کو. په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو ته تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو د ویډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثر فضا ته استولې دي او هم دراسه په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خیره ته ولیدم د کې ویوړل وروره فصلونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی و کوټونه مور کړی دي ټکټران او تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نس
دغه غږ وروستي برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاس خبري ټولګه ته د دې ورځې د خبري ټولګه پیله د کرکټ له سیالي کوو څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې هم د خبرو وکړه نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان د انګلستان له ټیم سره روانه ده په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي خو د دې د سختۍ سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالي لمانځي دا چې دوی څنګه د خوشحالي لمانځي په دې راپور کې باوري د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شی به رامنځته کړی دی پس لګونو افغانان لوبغالي تزي ترڅو د خپل خوخي لوبډلې لوبه وګوري هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم با په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
ان شاء الله سهيله منيم افغانستان په تیر نړیوال جام کې شلوبه وکړه افغانستان دې ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډلې لېښلې ده دوی په دوبه کې تمرین کړي او دلته هم تمرین کړي ده
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزه لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډیری په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتلولۍ ټرافي اصلي کوربه دی دغه راپور مو واورید چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختۍ او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق لپاره میدان ته ورغلی او دغه خوشحالي لمانځي اوس هم د ټلیفون په لیکه را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي کریم صادق را سره وصل دی صادق صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله خبرونه ته خر اغلس ک د نننې لوبې پاک لر راته وي اتمن تاسو هم تعقیب کړئ د خلک بس تاسو غا کوم او ری لوب څنګه روانه
او څنګه ارزوي د لوبه بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نیکی هلی او سلامونه ټول او ریدونکو تاسو ټول ته وایم او ډیر زبردست لوبه او شو انند افغانستان لخوا نه په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانې لوبغاړي زرو سو زیدل د ابراهیم زدران نننې لوبه واقعیا چې ډېر د سټایل دا چې سمره هم صفاتو کړې کما دا په زمره یو غټ سټیج باندې د انګلند غونډې مضبوط بولینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بولران ډېر کوي تیز سپیډ سره بولینګ کوي د دوی په خلاف د افغانستان له خوا تر ټولو زیات منډه جوړونکې شو یو سلوا ویار منډه خپل خپل ځان جوړ کړلې چې فائدې افغانستان ته وشوله د تر څنګه او سر اعظمت عمر جی اشمت شهیدی او محمد نبی د افغانستان هغه هغه 520 ټوټل 225 رنځ ټارګټ انګلستان غونډې لوبډلې تور کول زمال نظر یو ډېر ستر ټارګټ وو د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په دومبې لوب کې د افریقا نه ماته خوړلې و او ان شاء الله لوب اوس ډېر جالب حالت رسیدلې ده او ان شاء الله الله کول ډیر لاند وخت به ان شاء الله د بریا شهیدانو سیبو
صادق صاحب څنګه چې تاسو هم تجربه لرئ د دغه شیبو تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې څه فکر کوئ د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نه نه لوبه وګټي
موجوده وخت افغانستان لوبډله ډیر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نه کار اخیستل پکار دی. بالران باید ډیر زیات فشار په ځان را نه وړي، ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده، ځکه که هغوی هم دغه لوبه بیلي نو د ټورنمنټ څخه مستقیما بار کیږي. نو افغانستان وروستي شپږ اورونه دي، او عظمت عمرزی، ګلبدین او فضل حق فاروقي به ترسره کوي. یو ښه کیچ، یو ښه رن آؤٹ سره به د انګلینډ دغه د بیټنګ لائن اپ ټول ختم شي، او هغه آخري درې بالران چې دي نو هغوی هم دغه سي پاور کې د لس منډ پوره کولو هدف ورته ستونزمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمین دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي. نو انشاءالله باوري یم د انګلستان ټیم هم خپل هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي، او د افغانستان ټیم هغه خپل ټول انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب، څنګه چې تاسو مخ کې اشاره وکړه، افغانستان تیر ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله. په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو، یو څه ستونزې وې په لوبډله کې. تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا وار میدان ته راغلی او داسې یو لوبه تر سره کړه چې واقعا ټول ورته په مینه ناز دی او دغه سي خوندور شي به لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کړي؟
بالکل، افغانستان ټیم نه اوس ډیر زیات توقعات دي. د مونږ ټولو کرکټ مینوالو، د مونږ ټولو افغانانو ورنه ډیر هیلې دي چې هغه په تیر نړیوال جام کې همداسې په شل اوریز او پنځوس اوریز کې ډیر ښه لوبې وکړې. په لیټل سیریزونو کې غټ غټ ملکونو ته ماتې ورکړه، د جنوبي امریکا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پچ د مونږ بیټسمنانو لپاره لږ ستونزمن ثابت شو، ځکه چې هغه پچ ته خاور هم د مال نظر د آسترالیان ورته راوړل شوی ده، کم ځای باندې چې وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پچ د تیر ورځ د آسترالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه، د انګلستان نه درې نیم سوه رنزه ټارګیټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه د بیټنګ لپاره جوړه وه، خو دا چې د افغانستان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه بایللې وه او مورال هم لږ ضعیفه شوی و. نن چې کوم بیرته ښه راتګ وکړو او یو ډیر قوي بالینګ لائن اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګیټ ورته ایښی ده، نو انشاءالله دغه میچ ګټلو سره زموږ لوبډله به بیرته خپل مورال لاس تر لاسه کړي او په راتلونکي کوارټر فائنل لوبه اختیاریږي. چې موږ دغه لوبه ګټو نو آسترالیا سره موږ لوبه کوارټر فائنل دا غم درول پنډي په پیچ باندې ده، هغه ځای کې هم زموږ د سپینران لپاره پیچ به انشاءالله ډیر جوړي. بس یوازې زموږ بیټسمینان هادي عقل همدغه سي چې پنځوس اورونه پوره ولوبوي، دو نیم سوونه نیولې تر دو سوه اتیا پوره ټارګیټ آسټرالیا ته ورکړي. افغانستان ټیم انشاءالله کولی شي چې په سیمی فائنل ته هم وځي، خو الله پاک دې وکړي چې دغه نن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب، که په وروستیو شیبو کې دام راته وایي، تاسو اتمن په افغانستان کې یاسته، د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو د پاره د نننه په هیواد کې په دغه وسنیو حالاتو کې څومره ارزښتمن دي، څومره به خلک خوشاله شي، بیا به خلک سړکونو ته راوځي او دغه خوشحالي به ولمانځي؟
بېله شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوبو په سر کې قرار لري، ځکه چې ډېر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کېږي، اکیډمیانې دي، ګراؤنډونه دي، همداسې ځوانان لوبې کوي. او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډېر زیات خوشحالېږي، بریا ته. او هغه هم بیا دغسې یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده، او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېره کمه سابقه لري په کرکټ کې، او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکړي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماتې ورکړي. نو د مال نظر زه خپله چې دومره خوشحالېږم، نو انشاءالله د افغانستان ټول څلوېښت میلیونه ولس به دغه بری باندې ډېر زیات خوشحاله شي، او الله پاک دې خوشحالي د افغانانو په نصیب کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د ټلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږ غلازادې رادیو ناوړي پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت لپیخ سره د مبارزې چمتووالی ملي اداره وای د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو ورختون او سیلابونو لسکونه کسانو تمرچوب لاړول ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تیر ورځې سخت ورختون پکې د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورختون او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او سلويخت نورې جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوې. د دې ادارې د اطلاعات او عماړي کو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا شپږ دېرش کسه هیوادوال شهیدان شوي، څلوېښت کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، دوه سوه څلوېښت کورونه په مکمله توګه او یو شپېته کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګه سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورختونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلی او سخت اورخت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشتیرود ولسوالیو کې سخت غلی او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالی یو اوسیدونکي غلام الله آزادی راډیو ته وویل
فراه ولایت د قلی کا پشتکو ولسوالی اړوند د ګجرآباد په بکوا ولسوالی کې بیلابیل ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له پد مرغ ډیر شدید توپانونه او جلی و باران او باد چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټول شپه بیګا بدون سرپناه ناستو موږ کورونه ویجاړ شوی دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15 نهي یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضی چپکړل او خلکو ته د مالی د خوادر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښکه خوږ مرم سول زموږ کورم نه غلطه را چپاسو خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او ورختونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سخت واورو له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د زینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2023 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرجوب له واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډیر یې ژوبل کړل. د غرات له 2000 ډیر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
تاسو زموږ کا آزادی رادیو نه اوري په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور اوري. د وس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو سیدونکو د محمد کرم په نوم دی چې په ورسته یو سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رامنځته شو، څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
پرون نوړ مورستا چې سره پیښ څه د خونه را باندې ونړېدل از ما یو کښ یو مې مینه و یو مې لور و د سلور و ورځو کو او یو مې زیو د شپږ کار د درې سره په کې لاړ. نو کښین مې په کښې کې و پاشم په کښې کې د هغې پښې ماتې دي کښین د پاشې مې او د کښینې لاس مات و هغه خو لا خپله کښیانو بوتلې هلته دوا موایه دلته موږ ورته وکړله او دلته د هم زره غله زما زما زوی دی او زما لور ده زه خپل مده
ایب تیر ورځ د پیخه څنګه پایل شو مخکې د دینه چې سیل راسي مبارانونه وریدل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راځي
یا تاسو داسې څه پېژول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو مسجد میراب جوړوي کښنې مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو د ازمر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه و پر انو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته وو بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ راووالی وایي راسه د زرخانه نړېدلې ده د اوبه خو راسره وباسه څه کومک راسره وکړه بیا زه پر یوه بجه ورغلم د هغې سره م کومک وکړې اوبه مې راوایستلې نو د هغې سره د مسجد څه مې اوبه راوایستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه ولاړم په کور کښې بتس ولم ما توکن په لوی بهي هېڅ مشکل به پېښ نه شي هغه چې مې سهار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاصه درس کړی و زه خوارۍ ته روان وم د دوه مومنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس شي کښې د هغه دیوال ته چې مې وکتل چې درس یې کړی دی په زړه کښې مې کراکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم را سره ولاړه څنګه چې مې په خونې کښې پشک شیشول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پشک شیشول هغه درب بي سو لاندې زرخانه وډنېدل دوی ګرده در لاندې سوله مړ چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل یو وړې د زرخانې سر ونړېدی دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه زما یو کورونه مې وه یو مې لور وه یو مې زه یو دا
دغه لور ده چې ټپي شوله دا په څه شي ټپي شوله څه شی پې ولوېده څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو
دا خو زه بلته چې کور ته مې را وځغستلې دا زما مشر زوی و دغه لور چې مې زما سره یو ځای را ووتل بلته چې ما وځغستلې غوښتلم چې دوی را وباسم په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه په دې ته زما فکر نه وو دا زما در شا وه چې دا زرخانه ونړېدل دا هم را سره واولېدل خو بس دا زما سره وه د دې چیغې چې مې واورېدل دا مې ژر را وایستل دا مې خلکو په لاس ورکړل را وویستله په لاس مې ورکړله او بل زوی خو م د باندې وو هغه به چا سره نور مومنان پکښې ولاړ
تخپل څنګه یې تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دغه یوه پښه زه خو چې دا لاس ولم بس پکښې ودرېدم دغه یوه پښه مې ګاډر رایلسو ده په پښه باندې او پر دا ورژه مې بلوک رایلسو زه نور بیدار وم بس دا پښه وه دا ورژه مې خوښ شوله نور بیداره وم بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان چې نیسته کول دا مومنان مې راشتل هغه بس مومنان مې خدای پاک نه پرېښول خالي بس حکومت
ته خو مرستې سوي دي تاسو سره که مرستې سوي په کومو برخه کښې سوي
میاشتې وې که د کوم ځای را رالې پرون یو ډېر زره غونې موږ ته راکړلې
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې ده چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي په دې اړه د راپور ته غوږ شئ
سونی وړاندې نادر ځمکني عناصر قانونه او نورې طبي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل ښکاره کېده خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي متحده ایالاتو او اوکراین د یوه تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي سرچینو ته لاسرسی ومومي د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه قوي نښې نښانوي چې یو تړون پر چوکاټ اصلاح شوې ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونې په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر وروسته لاغې خپور شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پلان لري چې د دیونې په وروستیو کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې به د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مدني موادو د تړون د پخواني مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی و او ویلي و چې په مسوده کې د اوکراین لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي یا به یوازې د واشنگټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع وي بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنگټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنگټن غواړي 500 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې څلورم کال ده ژر پای ته رسیدلی شي خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکراین په خپلو طبي زیرمو کې د هغو 24 څخه چې اروپایي ټولنې عیتی بللې 22 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 40% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنايي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې لکه مخته او د روان خوراکي نورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي په دې اړه د راپور ته پکښې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشټوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې زوريږي. WFP پرون سه شنبه د فبروري 15مه په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانې خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمایز مسول سمیر وان ملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړي چې نړیوال ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
لکه ما وخت چې زه بیکار سویم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوای دی. زه هغه څوک کوم چې د کورنۍ مسولیت می درلود، پلار می مر سوای او د ټولو کورنۍ مسولیتونه ما ته په غاړه دي. ان د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی. خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکاره خلاص شوی دی. اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپاله لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه مکوي. کوړه اخلو اوریځي پات کیږي، کوریځي اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري خو یو ته هم نسم رسیدای.
پام دی حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلې دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سر صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی او کړی. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي خو واقعتا تر رسیدو وروسته د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز لامل په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره ښه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهمانی مې کې ته تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یا یونیسف وایي چې دوی یو شریکان په افغانستان کې یو پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي او په ځانګړې توګه د ماشومان او ښځو لپاره ځانګړې شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 تر لوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه قندلی دي، او همدارازه د چمپیونز ټرافی اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان او انګلستان نن په پاکستان کې لوبې لري، او چې تازه حال د دې لوبې په د انګلستان ټیم د افغانستان ټیم په سر کې بیټنګ کړی دی. د انګلستان ټیم ته یې 326 رنزه ټارګټ ورکړی دی، او اوس مهال د افغانستان ټیم 309 منډې کړي وطنې سوځېدلې دي، او لوب هم په 48 اور کې روانه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي، نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی، نه روزګار وی، نه پیسې وی، نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وی چې ته پنه وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې لکه مو اسانتیاوس هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان ته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دي. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نو وخت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی، او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانیږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اورتونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په دې ربیا دینجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانیږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لارته وایي چې د ده په نظر خود دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی، نه روزګار وی، نه پیسې وی، نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وی چې ته پنه وخت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستم کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان حالت پرمختګ کولای شي کله چې د نوښت لپاره هغه لا اړخ ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزگار ولري، اغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ ور دي، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه ایس کله نه وخت نسي راوړلی مینستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پی وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان ته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې نوښت ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼه هم نشر کړ، او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خشم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کما او خیز دا کوم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړ، غواړی هم داسې څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نو وخت دسم کولای، دا خبر سمه ده، او که دای هڅه نه کوي،
اغلی فرشتي زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبن ځوان انرژي ورسره وسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه نیول لري، ډیر نوښتونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم او د اصل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکا کې یاد کړل، همیشه یو نوښته مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي، دی لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو والا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق دی تاسو دواړو په ژوند کې؟ ده
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې، چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچېری تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر مغو ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي نو نه وخت سنه تنوسته هیڅ شي نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلګمي په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو، مسلکی ژوند سه، څومره دی خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه، کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې همدا و ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راسته او چپه لاس مې پېژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و، د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې به سي، بل کال کې به سي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم اوسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغوی چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي. یعنی هغه تحصیلاتو ته دی لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
که تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان د عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي، کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ دغه اصلا کاغه وې سوارز نه لري، هغه رنګ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د اقل نوښت راولي. یو سروې دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شوي دي، څومره تر نږدې شوي دي، کولی شي چې دوی پکې یو تغییرات راولي خپل په زندگی کې، یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلی شي رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې ولا زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمت لري، همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکترا راځي، زندگی هم دغسې، نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږیم خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل
ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ژوند باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ژوند کې بدلون اتمی ده. موږ تاسو کده انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال ده، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خواله راشي. نو تبر کې ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي، نو د نوښت لپاره فکر نکي، او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خواله په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی کومه غواړو کوو نه غواړو، عمر په مونږه تیریږي. سره که مونږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سولې ځوان څنګه وکو، هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژون کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوریانی ډېر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولای شي چې پیغې کې یو څه مثبت ځوان ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دا خبره چې زه کومه په ما خپل خانه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، ترڅو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې مخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل،
د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د پویوي کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشکه ما یو خواته یي، خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مې نه، موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بل ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي چې د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجنونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته وسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلې سي چې نوښت راولي؟
نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغېز لري، ورور په خور باندې اغېز لري، خور په ورور باندې اغېز لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسونه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه شي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
گریوانے رخی رخی کو زما وجود اندام اندام کا زما گریوانے رخی رخی کسا میں دزڑا پویر